السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړې کې با تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تفسیر او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو چې زموږ همکار اسرار الله مومن یې درته وړاندې کوي.
سړی مشر لومبے د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د کراچۍ په کې تحقیقاتي راپور رد کړ او ویلي چې دا په حقایقو د پردی اچولو ناکامه هڅه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون ژمنه وکړه چې هیڅ یو شی په امریکا کې د واک د انتقال مخه نشي نیولی. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د کراچۍ په تحقیقاتي راپور رد کړ ویلي چې دا په حقایقو د پردې اچولو ناکامه هڅه ده. نواز شریف چې د وخت په لندن کې دی پرون وخت یې په خپل ټویټ کې کڅه هم د چا نوم یاد کړی نه دی خو ویلي دی چې د ځان ژغورلو لپاره د لاندې کچې افسرانو قرباني ورکولو کار د غندنې وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې په کراچۍ کې د ریټایرډ کیپټن صفدر گرفتارۍ ته په اشاره وویل چې پر دې پیښه یې تحقیقات بشپړ کړي او اړونده چارواکي یې له ورسپارل شوو دندو لرې کړي دي. د مسلم لیگ نواز غړی او پخوانی کیپټن صفدر د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې د ډیم تر شوې جلسې یو ورځ وروسته په داسې حال کې له هوټل څخه نیول شوی وو چې خپل میرمن مریم نواز هم ورسره وه. د سند حکومت ویلي وو چې نیم پوځي ځواک رینجر او د سند پولیسو مشر په زور وړی وو او د کیپټن صفدر د نیولو امر یې پرې جاری کړی وو. په کیپټن صفدر د محمد علي جناح د مزار د بې حرمتۍ تور دی خو هغه دغه رد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې اشته ننګونو ته باید پام وشي. د شنګای د همکاري سازمان آنلاین سرمشریزي ته پر مخ خپلوینا کې عمران خان د چا نوم یاد نه کړ خو وی ویل چې باید هغو داخلي او بهرني قوتونو ته پاملرنه وشي چې د افغانستان امن خرابول غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یو مهمه برخه وي. دا په داسې حال کې ده چې که یو خوا په قطر کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې روانې دي نو بل خوا په افغانستان کې وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. افغان دولت تور لګوي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ کوي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د شنګای د همکاریو سازمان شلم غونډه پرون په آنلاین ډول د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب جوړه شوه. روسیا، چین، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، هند او پاکستان د یاد سازمان اصلي او افغانستان، ایران، مغولستان او بلاروس یې څارونکي غړي دي. تاسې مشال لیدو ته وګورئ. په ننګرهار کې د افغانستان د هوایي ځواک یو هلیکاپټر الوېدلې چې پکې دوه تنه وژل شوي او دوه نور جوبل دي. د افغانستان دفاع وزارت د هلیکاپټر د الوېدو پیښه او مرګ جوبله تایید کړي. د یاد وزارت او مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې بیګا په 12 بجو یو ایم آی ولس هلیکاپټر د تخنیکي ستونزې له امله د ننګرهار په حصار کلسوالۍ کې لیدلې چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور جوبل دي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون ژمنه وکړه چې موږ د کار کولو د حق ترلاسه کول لور ته روان یو. په خبره یې چې په انتخاباتو کې د تر بریا وروسته هیڅ یو شی په امریکا کې د واک د انتقال مخه نشي نیولی. بایدن د ډیلاویر په ویلمنگټن کې د خبرو پر مهال د اندېښنو ته ډېر ارزښت ورنه کړ چې ګینی د ډونالډ ټرمپ لخوا په انتخاباتو کې د ګټه نه تسلیمولو سره به کېدای شي ملي امنیت زیانمن شي. ټرمپ د 3 نومبر په ولسمشر انتخاباتو کې د درغلیو بې بنیاده ادعاوې کړي. د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار او د ریپبلیکن اکثریت سینټ مشر مچ میکانل د پنسلوینیا په څیر یو شمېر ایالتونو کې د ټرمپ لخوا په قانوني لارو د انتخاباتو د نتیجو چیلنجولو د ملاتړ کولو اشاره ورکړي. بایدن ویل چې د واک انتقال په خطو غروان دی او د دې باوجود چې ترامپ د انتخاباتو نتیجو لمنلو انکاری دی او ځینې ریپبلیکن د هغه بریا نه مني. خورده په خبره دا بر دوی په پلان او په هغه څه چې دوی یې له دې وخت څخه تر د جنوري 6 پورې د کولو جوګدي څه ډېر اغېزونه کړي. ټاکل شوی چې د راتلونکي کال په 6 جنوري باندې امریکا نوی ولسمشر د خپل دندې رسمي پیل وکړي. ترامپ پرون اهم بے ثبوت اداو کولو ته دوام ورکړ. وی ویل چې د وټونو په شمیرلو کې پراخه درغلې شوی. نو موړي په یو ټویټ کې وړاندوینه کړې چې هغه به دا زغل بل اخر غټي. په عین حال کې د امریکا د نږدې ملګرو هیوادونو مشرانو پرون جو بایدن ته ټلیفون کړ ورسره په شریکه د کار کول هوټ سرګن کړي. د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن، د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د ټلیفون د لارې بایدن ته مبارکي ویلي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه هم د اسرار الله مومن اوریدل. تاسو مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باوري ک څه هم د پاکستان فوج د مسلم لیگ نون د کیپټن صفدر نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دی چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 19 سار وختي د شوې پیښې پلټنې د فوج د مشر په امر کړې وي. په ډیرا اسماعیل خان کې 19 کسان د چنګچی د لوډر پریوتو په پیښه کې مړه شوي دي.
چنګچی لوډر وا او هغه کې مواد تر روان وي شذ وي او د بچیان وي. تقریبا 28 کسان هغه کې اندر ناس وي او 29 وا چې کوم هغه ډرایور وو.
په پاکستان کې د روپې نرخ د ډالر په مقابله کې ښه شوی.
دا اکنامکس د اصول مطابق خدای کنه چې لګیدل ډالر او ډیمانډ کم شوه یا د ډالر او سپلای شي واچي.
او د کویټي او چمن ترمنس د اورګاډي سرویس بیا بحال شوه.
زموږ ټرین د کرونا د وج بند وو. د کوټ او د چمن د مسافر د پاره ډیر غټه لو مسله وو او ستړي ول. کم چمن ټرین رااله سو زموږ د مسافر د پاره ډیر آسان چانس ول.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سروسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته برزو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته د پخانی وزیر اعظم نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر په کراچۍ کې د گرفتاری په پیښه کې د ایس ای او رینجر ځواک د کراچۍ څنګ د افسرانو د خپل دندو نه د لری کولو په عمل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری د پوز د پلټونو او د دې کاروای ستاینه کړې ده. خو د مسلم لیگ نون رهبر میا نواز شریف د پلټونو ریپورت پر ردولو سره د خپلو اندېښنو نو سرګندونه کړي. تیر مخام د پوز اماړي کو سانګي آی اس پی آر په خبر پاڼه کې کسه هم د کیپټن صفدر نوم نه دی یاد کړي، خو ویلي دي چې په 19 اکتوبر سار وختي د شوی پیښې پلټنې د فوج د مشر په امر وکړي او په پیښه کې د سند پولیسو د مشر د تحفظاتو پر رڼا کې پلټنې مکمل کړې وي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې ورو.
د پاکستان پوز د ریټایرډ کیپټن صفدر د نیولو په پیښه د سند پولیسو د مشر د تحفظاتو پلټنې مکمل کړې دي او په کراچۍ کې د آی ایس آی او رینجرز ځواک چارواکي د خپلو دندو څخه لری کړی دي. په دغه اړه د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې کسه هم د کیپټن صفدر نوم نه دی یاد شوی، خو په دغه کې ویل شوی دي چې د 13 او 19 اکتوبر ترمنځ د شوی پیښې پلټنې د پوز د مشر په امر کړی دی. د خبر پاڼې تر مخه د سین صوبې د رینجرز ځواک او آی ایس آی متعلقه افسران د محمد علي جنا د مزار د بې حرمتۍ له امله د اولسي جذباتو د فشار په وجه د خاص کیفیت سره مخامخ شوي وو او د قانوني اقداماتو په کولو کې زیات جذباتي شوي وو. د پوز لخوا د کیپټن صفدر د نیولو او په پولیسو د فشار اچولو د پیښې د پلټنو د مکمل کولو په اړه د دې خبر وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ماښام په گلګت بلتستان کې د یوې جلسې پر مهال د پوز د دې ګام ستاینه کړې ده.
میں نے مطالبہ کیا تھا چیف آف آرمی سٹاف سے کہ وہ انکوائری کرے اور ایکشن لو.
ما د پوز د مشر نه د دغه پیخي د پلټنو او د زیموارو په ضد د کاروایي غوښتنه کړی و. نو ما ته د زیری را رسیدلې دي چې د پوز مشر پلټنې هم کړی دي او عملی کاروایي هم کړی ده. مونږ ته د دې ګام ستاینه پکار ده. داسې کارونو سره د ادارو په عزت کې اضافه کیږي. جمهوری طریقه هم دا ده چې د چانه هم غلطي شوی وي د هغې پلټنې پکار وي او د خطا کوونکو په ضد کاروایی کول پکار وي.
جمہوری طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہو اور اگر کسی سے غلطی ہوا ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے.
خوب بلی خواتا دا مسلم لیگ نون رہبر او دا کیپٹن صفدر سخر نواز شریف دا یو ٹویٹ دا لاری دا پوز لخوا شوی دا پلٹنی رد کری دی او هغه ویلی دی چې د لاندینی افسرانو په قربان کولو سره د اصل زیموارو د بچ کولو هڅه شوې ده. د مسلم لیگ نون یو بل مشر خواجه آصف د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې که د پلټنو دغه راپور په مکمله توګه په ډاګه کړی شي نو کېدای شي د پوز لخوا په دغه پلټنو د نواز شریف عدم اطمینان ختم شي. خو بیا د پاکستان جمهوری تحریک د ویاند میا ابتخار حسین لخوا په خپور شوي بیان کې د پوز لخوا د کیپټن صفدر د نیولو د پیخې د پلټنو عمل د جمهوری قوتونو یو بریا بللی شوې ده. د نواز شریف زوم کیپټن صفدر د اکتوبر په 13مه په کراچۍ کې د پی ډی ایم د جلسې وروستو سحر وختي په داسې حال کې له هوټل څخه نیول شوی و چې خپل میرمن مریم نواز ورسره هم په کوټه کې موجود و. هغه وخت د سین حکومت ویلی و چې نیم پوځي ځواک رینجرز د سین د پولیسو مشر د شپې پر مهال په زور د ځان سره بوتلی و او د کیپټن صفدر د نیولو لپاره یې پرې فشار اچولی و چې بیا وروستو د سین پولیسو لوړپوړو افسرانو د استیفاګانو ورکولو او د چوټۍ کولو غوښتنه هم کړې وه. خو د پوز د مشر لخوا د پلټنو د امر وروستو یې خپلې چوټیا یعنی زندولی وی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د اغه درې کسانو د لټون عملیات نن په دریم وروزم روان دي چې د نومبر په نهمه دغلته یو نیر ته نږدې ورته د چینچې لوډر پرېوتې و چې له وجې یې 19 کسان مړه شوي دي. د ډیره اسماعیل خان د ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه دا پیښه مهال شوې چې په سړه ګره کلي کې یو چینچی لوډر چې پکې د 30 تنه زیات کسان سوارو او د ډرایور نه بې کابو شوه. د پیښې وروستو دا چینچی نیر ته غورځېدلې. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل پروا سړا ګرا سیما کښې واده ته روان چینچی لوډر نیر ته د پروتو له امله 19 ښځونه او ماشومان مړه شوي دي. دا پیښه سرنګ مخې ته روغله په دغه والا سره د ریسکیو 112 ډیرا اسماعیل خان ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته ویایي.
تاریخ ته دا چې کومه واقع شوې دی تقریبا 4:30 بجې په مابین کې دښتې ته یو چینچی لوډر وه او هغه کې واده ته روان وې. ښځې وې او د بچیان وې. تقریبا 28 کسان هغه کې اندر ناست وې او 29 وه چې کوم هغه ډرایور وو. نو سی آر بی سی نهر نه چې کوم دی خلک پیټر سره اوبو چې باسي او اوبو ول پایپ بند را چې تسلیپ شوی دی او دا چې کوم دی لوډر اوبو کې پریوتې دی. د موږ کسانو 6 کسان زنده وباسل او چې کوم دی چلور چې کوم دی ډیډ باډی ریکور شوی دی. الته اولم ورځ باندې دوه ورځ بیا آپریشن هو د پاره شروع کو. نو الته چې موږ آپریشن شروع کو نو الته موږ 15 ډیډ باډیز بیا ریکور کړل. هغه کې چې کوم دی مختلف ایج بچیان وې. نو تقریبا 15 کسان مو هلته چې ریکور کړو او 3 کسان چې کوم دی فیمیل دی او هغه د پاره چې کوم دی اوس پورې دا سر چالو دی.
اعزاز محمود دا هم وویل چې په سی آر بی سی نهر کښې د درې ورکو کسانو د را پیدا کولو د پاره د ریسکیو آپریشن نن په 11 نومبر هم راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر ماښام د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د یو لوړپوړي پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. د خارجه چارو وزارت لخوا په خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی چې ظریف با د خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د پلاوی په کچه مذاکرات کوي چې پکې به په دواړه خیزه سیمه ایز او نړیوالو چارو خبري کیږي. د دې ترڅنګ به هغه وزیر اعظم عمران خان او د پوست د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم ویني. تفصیل د مجید بابر په رپورت کې اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې نن به په اسلام آباد کې د ایران او پاکستان ترمنځ د پلاو په کچه مذاکرات کیږي. تیر ماښام د یاد وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي په دې مذاکراتو کې به د ایران لخوا د پلاوی مشري د هغه هیواد د خارجه چارو وزیر جواد ظریف او د پاکستانی پلاوی مشري به د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی کوي. په خبر پاڼه کې د دې مذاکراتو د ایجنډې په اړه سنې دی ویلې شوی. خو د نومبر په لسمه وفاقي وزیر او په پارلمان کې د خارجه چارو په اړه د قائمه کمیټې غړی سید فخر امام وای چې ایران سره د پاکستان اقتصادي، کلتوري او مذهبي رشتې دي. د په خبره په دې مذاکراتو کې به په سیمه کې امن مرکزی ټکی وي او زیاتوي.
اس خطے میں ہمیں تو امن چاہیے، صبح بارڈر چاہیے.
مونگ تو خو دا محل پسی میں کی دا امن ضرورت ہے، مونگ تا نظم پکار دے. مونگ دا حیوات دا خواہش دے، دا حکومت دا حسد دا چپہ تیرو وقتونو کی ہر سیم شوی دی شوی بوی. نور مونگ تا امن پکار دے چپہ پاکستان کی سرمایہ کاری بوشی او حیوات کی یودا سے ماحول جوشی چے بہرنی سرمایہ کاران راشی. او ایران کو زمین گوندے حیوات دے اوی تو خوبا خوشحالی هر کلی وایو. د فخر امام په خبره ایران سره د هغه گیس د پایپ لائن په اړه به هم په مناسب وخت کې مذاکرات کوو چې په 2018 میلادي کال کې دواړو هیوادونو لوازنامه کړې وه. خو په 2019 میلادي کال کې په ایران د امریکایي مالی بندیزونو نه پس پاکستان د هغه لوازنامه نه ووتو. فخر امام وای په امریکا کې د ډیموکرات کون جو بایدن د ولسمشر منتخب کېدو سره به لکه د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په څیر د ایران په اړه د امریکا تګلارو او رویه کې نرمی راشي چې له وجې به ایران سره د بهرنیانو لخوا اقتصادي تعلقاتو ته هم لار هواره شي. خو تهران کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف خان دورانی د نومبر په لسمه له مشال ایډیو سره په خبرو کې د دې سفر وخت مهم وبللو او د ایجنډې په اړه زیاته کړه. د رسنو د راپورونو له مخه د ایرانی وزیر خارجه سره په دې پلاوي کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهریان هم ملګری دی. پاکستان ته د خغلی طاهریان د لومبه سفر دی. که څه هم ایران د سپتمبر د میاشتې په دوحا کې د روانو بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ کړی، خو د راپورونو له مخه د تیر ګل په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی ډیبرا لیون سره په یو ملاقات کې طاهریان له تیرو درو میاشتو راهیسې په افغانستان کې پر مخ زیاتیدونکي تشدد باندې اندېښنه څرګنده کړې وه. په دې پلاوي کې د طاهریان موجودګۍ ته په اشاره سره پخوانی سفارتکار آصف علي خان وویل
چونکې ایران هم د افغانستان ګاونډی دی او پاکستان ګاونډی هم دی، خو دې نظر زما نظر دغه ده چې ایران هم دا غواړي چې افغانستان کې ثبات راشي، سوله راشي، امن راشي. نو چې د بین الافغاني دا مذاکرات روان دي، زما خیال د ایران دا کوشش وو. د دوی هدف به دا وي چې امریکان د افغانستان ته، نو هغه هدف لاندې دی چې بیا کومه دا سولې مذاکرات روان دي. نو دوی زما خیال کوشش د دوی خو هم دا وي چې دا مذاکرات یو مثبت نتیجه باندې ورسیږي. نو زه فکر نه کوم چې ایران یو داسې رکاوټونه به پیدا کړي د مذاکرات کې. خو زما نه فکر دا ده چې ایران
د پاکستان د خارجه چارو لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې جواد ظریف په د وزیر اعظم عمران خان سره هم ویني. قسم هم د پاکستان لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې د ایرانی وزیر خارجه د نورو پاکستانی حکومتي او امنیتي چارواکو سره د ملاقاتونو ذکر نه دی شوی. خو د نومبر په 9 په تهران کې د ایران د خارجه چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده په خپل هفتواره خبری غونډه کې او جواد ظریف په خپل ټوټر پاڼه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ملاقات ذکر کړي او د نومبر په 8 په یو ټویټ پیغام کې د ګوندیو هوادونو سره ټولې مسلې د خبرو لارې په حل کولو ټینګار کړی و.
پاکستان میډیکل اسوسییشن د نومبر په 8 په خپل یو بیان کې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د احتیاطي لارښوونو په عملي کولو کې سختي راولي. په پاکستان کې ډاکټران وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د دویمې څپې له وجې یو ځل بیا په روغتونونو کې د دې وایرس ناروغان زیات شوي دي. تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
د پاکستان میډیکل اسوسییشن لخوا دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د کورونا وایرس په دویمه څپه کې د مثبتو کیسونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. پی ایم ای په خپل دغه بیان کې دا هم ویلي باید حکومت چې د دغه وایرس د مخنیوي پر احتیاطي لارښوونو یا ایس او پیز کې سختي راولي او په ټولو ځایونو کې د ماسک اچول ضروري وګرځوي. د ایبټ آباد د جینکو د میډیکل او ډینټل کالج پرنسپل او د پاکستان میډیکل اسوسییشن منتخب مشر پروفیسر ډاکټر سلما اسلم کندی د نومبر پر 10 مشال ریډیو ته ویل دوی په هیواد کې د کورونا وایرس د مخ په زیاتېدونکو ناروغانو اندېښمن کړی دي. کورونا وائرس په اړه د پاکستان د سرکاري ویب پاڼې د نومبر پر 10 ورکړي چې په ټول هیواد کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وائرس له وجې 23 کسان مړه شوي دي چې له دغې سره په پاکستان کې د کورونا وائرس له وجې د مړو شمېره 2000 ته رسیدلې ده او په 13 ساعتونو کې 14 مثبتې پیښې رپورټ شوي دي. ملخوا د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر رضوان کندی د نومبر پر 10 مشال ریډیو ته ویل په هیواد او خیبر پختونخوا کې په روانه میاشت کې د کورونا وائرس له وجې ځینې نور ډاکټرانو په روغتونونو کې د صحت عملی یو شمېر غړو ته کورونا وائرس لګېدلې.
اکثر پروٹیکٹیو کیٹس کم لگا ڈاکٹر یا میڈیکل سٹاف کو پل پر سو بنی یا کوڈینیشن میں نئی تم لگا شوی ہو گما سلا کے خاص دل کے اندر سپنا ہتا اب اس کے نیچے چکن نم شو شے دی پتی زڑ کو اس طرح تو اوانش تے ایو تو ہسپتال دی ہم یہ ڈاکٹر یا میڈیکل سٹاف نا اس پروٹیکٹیو سامان لگا شو ہے نے
تے خیبر پختونخوا د صحت محکمے پر خپل وے پانا د نومبر پر 10 اور کری چھ صبح کی د کرونا وائرس تے ناروغان شمیرا سلوی خزرات سوادری سلوی اختتار رسیدلی او سبان دی 18000 کسان دغه وایرس سره کیتلی دي. د پیښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس نا ډاکټر لیاقت خان چې له کورونا وایرس سره کیتلی د نومبر پر 10 مشال ریډیو ته ویل اوس د صبح په روغتونونو کې یو سل بیا د کورونا وایرس ته ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د نومبر پر 8 په پیښور کې خبریالانو ته ویلي وو کوشش یې دی چې د صوبې د ټولو روغتونونو د کارکوونکو عملی لپاره سامانونه ورکړي. نوموړي په دغه وخت وویل دوی د صحت لپاره سناسه 15 روپۍ مختص کړي دي چې د دغې زیاتره برخه به د کورونا وایرس پر مخنیوي لګول کیږي. دا وخت اسلام آباد ترڅنګ د پنجاب او خیبر پختونخوا په یو شمېر ښارونو او سیمو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سمارټ ټولبند هم لګول شوی دی.
د پېښور یو اوسیدونکي وایي چې په زوی په سکول کې د تشدد شوی استاد سخت وهلی دی. نوموړي زیاته کړې، استاد یې زوی ته د سزا ورکول لامل ناوخته ورتګ یادوي، خو د سزا له وجې بچي ته ذهني او جسماني زیان رسېدلی. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي حکومت په سکولونو کې د سختو سزاګانو پر ضد قوانین په سمه توګه نه عملي کوي، او د مجرم د معاف کېدو له وجې دا ډول پېښې مخې ته راځي چې له وجې د ماشومانو تر څنګ تعلیمي نظام ته هم زیان رسېږي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب قانون له مخې په سکولونو کې سزاګانو بندیز دی. تفصیل په دې رپورټ کې. په خیبر پښتونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت دې په سکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړي چې د پېښور یو اوسیدونکي د نومبر په 10مه مشال لیډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط ویل، سورو سي وړاندې دغلته د سکول استاد یې زوی سخت وهلې ټکولې او استاد یې زوی ته د سزا ورکولو لامل ناوخته ورته یادوي. نوموړي زیاته کړه چې د وهلو ټکولو له وجې ماشوم ته ذهني او جسمانی زیان رسیدلی.
زموږ نه ماشوم د شپې ودو نو ور خړولو غنا وخت چې کوم وخت ور خړولو نه چې دا پین مو د شپې د بهښ نه لیکړي په خوب کې، نو بیا د مور چې د کترې چې را د ولي وښ نه لیکه، نو هغه چې بار هر کمی سم مس ولو چت کړي نو بملا باندې د غین سپورتس او د سټیک د سی په فو باندې ټول ایگزامین ول کړي نو ټول بیا را پاسولې دي، نو په خوب خوب کې هر ویل چې دا ویل مو هغه ماته فیل چې دا به هر وینا او که چا دې هلو ویل نو دینه بری زیات وامه، نو ریمنټری ټارچر کړي او فزیکلی هم خوړ زیات وهلو.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم اکثره په سکولونو کې د زده کوونکو د وهلو ټکولو یاغي ته د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راځي. د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلتستان په غزر ضلعه کې د خونسي یوې زده کوونکې د کورنۍ لخوا تور پورې شوې وو چې د یوې استادې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده. د تعلیمي چارو په عمر اورگزی وایي چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو له وجې اکثره زده کوونکي سکولونه پرېږدي او یا د ویرې له وجې په زده کړو کې ډېر رستو پاتې شي.
کنن موږ وګورو چې د پاسه ډېر شلکه ماشومان په خیبر پښتونخوا کې سکولونو نه بهر دي، او بیا چې کوم پاتې ماشومان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وایي او هغه سره چې بیا دا قسم زیاتی کیږي، نو یقینا ماشوم مینټلی هم په هغه باندې اثر پرېوځي او فزیکلی هم پرېوځي، ماشوم د سکول نه لارې جدا کی.
عمر اورگزی زیاته کړه چې ګڼ زده کوونکي او یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسئلې د استاد د کور او سکول ترمنځ فاصله هم هغه وجوهات دي چې لږ استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي. خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وایي چې اکثره زده کوونکو ته سزا د غي د غلطیانو له وجې ورکول کیږي، خو استادان د خپل ذاتی مسئلو له وجې زده کوونکي نشي وهلي.
استاد چې کوم دی نو خطي انداز نشي کولای چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچي لکه په کور کې کوي او یا د غي دا سکول کې وي بچي، نو هغه بچر ته خپل بچي د سي بي ځای دغه ونوي، خو خامخا دا هغه نه غلطي شوی او غلطي چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرنی بلکې بار بار
د خیبر پښتونخوا کابینې د 2018 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانې ورکول غیر قانوني ګرځولو لپاره یو بل منظور کړی وو چې له مخې مجرم ته 5000 روپو جرمانه او د شپږو میاشتو قید سزا کېدای شي. په پېښور کې وکیل فضل خان اډوکیټ وای چې د پاکستان د قانون لمخې په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې زده کوونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چې کوم قانون دی، پاکستان پینل کوډ 1860 چې کوم قانون دی، د کې یو سیکشن دی 89، د دې مطابق پیرنټس ته، ټیچرانو ته، وارډز او ګارډین چې کوم یو وي هغه ته د اختیار وو چې د 12 سال نه کم ماشومان که دا غی د تربیت لپاره دی دا وحی جسمانی الکپل کا تشدد پی کوي، نو دا دې ته اجازت دی. دغه سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد های کورټ کې، او اسلام آباد های کورټ ته بالکل وویل چې دا غلط دی، دا دې منسوخ شي. زیات واقعیات شو چې هغه کې به ایون ماشومان تشدد نه یا کمړه نشو، نو ذهنی طور باندې با جسمانی طور باندې به با بالکل مفلوج شو. هر کال به تقریبا 35000 کم و بیش ماشومانو سکولونه پرېخول.
اسلام آباد های کورٹ د 2000 کال په فروری کې د یوې اورېدنې پر مهال زده کوونکو ته د مور یا پلار سرپرست او استاذ لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولی وو، خو دا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملي شوی دی. د خیبر پختونخوا د بشري حقونو ډایریکټوریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د 2013 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون له مخې په سکولونو کې هم زده کوونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملي کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې په زده کوونکي تشدد وشي یا غته سزا ورکړل شي، نو له دوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800110100 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2000 کال په مې کې اسلام آباد های کورټ ته ویلي وو چې زده کوونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینې د یو بل منصوري ورکړې ده او پر دې به ډېر زر په پارلیمان کې بحث کیږي. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر پہ خبر کی د گرم دلسمی بجے شوی دی د اسرار العلوم مومن نولند خبر نہ وورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د کراچی پیخ تحقیقاتی راپور رد کړ، ویلی دی چې دا په حقایق د پردی اچولو ناکامه هڅه ده. نواز شریف چې دا وخت په لندن کې دی، پرون وخت یې په خپل ټویټ کې کڅه هم د چا نوم نه دی یاد کړی، خو ویلی دی چې د ځان ژغورلو لپاره د لاندې کچې افسرانو قربانی کولو کار د غندنې وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې په کراچۍ کې د ریټایرډ کیپټن صفدر گرفتارۍ ته په اشاره وویل چې پر دې پیښه یې تحقیقات بشپړ کړي او اړوند چارواکي له ورسپارل شوو دندو لرې کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. د شنګای د همکارۍ او سازمان آنلاین سرمشرزي ته پرون په خپل وینا کې عمران خان د چا نوم یاد نه کړ، خو ویل چې باید هغو داخلي او بهرني قوتونو ته پاملرنه وشي چې د افغانستان امن خرابول غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یو مهمه برخه وي. خبر اصل کې دا چې یو خو په قطر کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، نو بل خو په افغانستان کې وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د افغانستان په ننګرهار کې د افغانستان د هوایي ځواک یو هلیکاپټر لویدلې چې پکې 2 تنه وژل شي او 2 نور ژوبل دي. د افغانستان دفاع وزارت د هلیکاپټر د لویدو پیښه او مرګ ژوبله تایید کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې بیګا په 12 بجو یو MI-11 هلیکاپټر د تخنیکي ستونزې له امله د ننګرهار په حصار ولسوالۍ کې لویدلې.
لن خبرونه د اسرار العلوم مومن نوارې دل ورسو اوس ته یو بل ریپورت طرف ته. د خیبر ضلع فعالان زده کوونکي وایي د لنډي کوتل تحصیل په لرې پرته سیمه شلمان کې ټیکنیکل او ووکیشنل کالج د تیرې اوږدې مودې راهیسې بند دی او عمله پکې نشته. دوی وایي دا کالج دې فعال کړل شي چې قبایلي ځوانان پکې هنري زده کړې شروع کړي. بلخوا چارواکي وایي دوی د صوبایي حکومت په امر په دې کالج کې د داخلو لپاره 3 میاشتې وخت ورکړي. که څوک پکې داخل نشو نو بیا به ساینس او ټیکنالوژي صوبایي محکمې ته بیرته ورسپاري. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ضلع په شلمان کې خواوشا 14 کاله وړاندې جوړ شوی ټیکنیکل اینڈ ووکیشنل کالج تر اوسه فعال نه کړل شو. ځای وګړي وایي په کار ته حکومت عمله ورکړي او قبایلي ځوانانو لپاره هنري زده کړې ورکړي. د لنډ کوتل یو فعال عمران شینوار مشال ریډیو ته وایي په دې وروستو کې صوبایي حکومت ځنې کسانو د دې کالج د ودانۍ دوره کړې وه، خو تر اوسه یې فعال نه کړ.
بد قسمتۍ نه د دې سټاف ورنکړی شو، داسې څه خاص توجه یې ولور نکړه دې ټیکنیکل کالج لا. تقریبا 4 میاشتې 5 میاشتې مخکې وزیر اعلی آی ټی کوم مشیر و هغه هم ویزیټ کړو او هغه پورا کتل او هغه هم دا اعلان تل کړو چې دا مونږ فعال کوو، خو هغه په خپل دغه کې د واده کې چې هغه ناکام شو دا غیر فعال نکو. او دا هغه د ویزیت نه پس دغه ته 7 لک روپو سولر هم ولګید په استعمال کې رانه غي او څلرش کنه لازمکه چې کومه هغه دې ته ضرورت او څلرش کنه لازمکه شیلمان کوم ولور کړه. شیلمان کوم هغه خلک په نوکرې په ولا په ورکړې شوی او هغه ځکه دا ټیکنیکل کالج چې دا جوړ شو. موجوده حکومت دا غوښتای دا شی الته فعال کېدای شو که سټاف یې ولو تکړه سټاف یې ولو ورکړی وای هم دا فعال کېدای شو ځکه چې د قبایلو ډېر سټوډنټان داسې دي چې هغه د میټرک نه پس چې دی هغه تعلیم د مجبورۍ د وجې پرېږدي.
د لنډي کوتل د زده کوونکو اتحادیې مشر شاه رحمان شینواره وای دا وخت د خیبر ضلع زده کوونکي هنري زده کړو لپاره پېښور او نورو ضلعو ته ورځي او دلته ترې محروم دي.
دې ته هغه سټاف چې کوم دی د حکومتونو ریاست چې کوم دی مهیا نه کړو او دې د وجې هغه جوړ شوی ټیکنیکل کالج چې کوم دی چې په هغې کې کوم وسایل په هغه وخت کې فراهم شوي وو هغه ټول چې کوم دی خراب شو. زموږ ځوانان چې کوم دی ټیکنیکل او وکیشنل تعلیم نه محرومه پاتې او کوم غریبان دا تعلیم حاصلول غواړي نو په پېښور او په نورو صوبو کې په مختلفو کالجو کې چې کوم دی غریبان دغه تعلیم حاصلوي نو که دا موجوده حکومت دې کالج طرف ته توجه وکاو په دې کې چې کوم دی دغه چکم بنیادی ضروریات دي سټاف په حواله سره نور چکم بنیادی ضروریات دي دا مهیا کا نو زموږ ځوانانو ته به دا موقع میلاو شي چې دوی بدلتا په خپل وطن باندې په خپل لذیله کې په خپل تحصیل کې دننه دغه چکم ټیکنیکل او وکیشنل تعلیم دی دا به حاصل کا او دا وخت ضرورت هم دی که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې چکم دی د هنر والا تعلیم اوس وخت کې ټول نه زیات اهمیت دی.
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم ویلی دوی په دې کالج کې داخلو لپاره د صوبایي حکومت په امر درې میاشتې وخت ورکړی که زده کوونکي پکې داخل نشول نو دغه کالج او سامانونه به ساينس او ټیکنالوژي صوبایي محکمې ته سپاري او ودانی به بیا کومې بلې محکمې ته وسپارل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان مرکزی بانک وای په ملک کې د روپۍ قدر په ښه کېدو دی او د روان کال اګست میاشتې نه راپه دې خوا د ډالر په مقابله کې د روپۍ په نرخ کې شاوخوا 10 روپۍ اضافه شوې ده. د مرکزی بانک تر مخه په پاکستان کې په آخري ځل د روان کال په مارچ میاشت کې د یو ډالر نرخ د 159 روپو نه کم و. کارپوهان د روپۍ نرخ زیاتېدو غټه وجه د نړۍ په نورو هیوادونو کې میشتو پاکستانیانو لخوا خپل هیواد ته ډالر رالیږل، برآمدات زیاتېدل او مالیاتي ادارو لخوا پاکستان ته قرضې واپس کول لپاره نور وخت ورکول ښایي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د پاکستان مرکزی بینک د معلوماتو تر مخه د نومبر په 10 نیټه په بینکونو کې یو ډالر په 158 روپۍ او 50 پیسو پورې بدلېدو. د اګست میاشتې نه راپه دې خوا هر ورځ د روپۍ په نرخ کې خوالی را روان دی. په یاد میاشت کې د یو ډالر نرخ د 178 روپۍ 50 پیسو نه اوړېدلی و، خو درې میاشتې وروسته اوس د یو ډالر نرخ د 159 روپو نه هم راکم شوی دی. بلخوا د پیښور او اسلام آباد په شمول د ملک د کرنسیو په مختلفو خلاصو مارکیټونو کې یو ډالر تر 150 روپۍ 50 پیسو پورې بدلیږي. دا چې مخکې بعد ډالر نرخ په بینک کې کم او د کرنسیو په خلاصو مارکیټونو کې زیات وو، نو اوس ولې صرافان ډالر د بینک نه په کم نرخ اخلي؟ د اسلام آباد یو صراف علی رضا بنگشوای بینکونو کې هر ورځ د ډالر نرخ بدلیږي، که دوی یې د بینک په نرخ واخلي او ډالر نرخ نور هم راکم شي نو د نقصان سره به مخ شي.
ایرټل بینک څخه کله کته راځي تر دې سره زموږ اوپن مارکیټ هم بیا دا شي ریټونه کم څه کوم سیلنګ دی کې 158 روپۍ 20 پیسې اوس پاتن لګي سبا ته هم ایرټل بینک څخه کیږي وې څه مال واخلا نقصان وي ورځې کې دوه درې ځلې څه کوم دی ایرټل بینک کته کیږي مو مال څه کوم دی خلو خرڅو ذخیره اندوز نه کو.
د مرکزی بینک معلوماتو تر مخه په پاکستان کې په آخري ځل د روان کال په مارچ میاشت کې د ډالر نرخ د 159 روپو نه کم و. په پرله پسې توګه د ډالر په مقابله کې د روپۍ په نرخ کې د اضافه کېدو غټه وجه څه ده؟ مشال ویډیو چې دا پوښتنه د اقتصادي چارو پوه ډاکټر انور شاه نه وکړه نو نوموړی وایي لوی وجوهات یې د نړۍ په نورو ملکونو کې میشتو پاکستانیانو لخوا خپل ملک ته ډالر رالیږل، برآمداتو کې لږ ډیره اضافه کېدل او د مالیاتي ادارو لخوا پاکستان ته قرضې واپس کولو لپاره نور وخت ورکول دي.
اصول مطابق خدائی کہنے چلے گئے ڈالر ڈیمانڈ کم شو ہے یا ڈالر سپلائی سوا شو ہے سپلائی سوا کی تو مختلف طریقے جمگا تا ایکسپورٹ نام دن سوا شی یا تا باہر کم خلق چی کم دے ریمیٹانس سوا کی یا دا منتا دا چار طرف نا امداد سوا شی یا دا امداد ڈیلے شی لگا فرض کہ دا ہو سب پیمنٹ یا پیمنٹ چی کم دے ڈیلے شی یا پا منگا دا ڈالر پرشر پدی صورت کی چی لگا منگا سا انسٹالمنٹ ورکاو
هغه ډیلی شي د لانګ ټرم د پاره د دې د وجې نه چې کوم دی په هغه ډالر باندې پرشر کیږي دا پیام نه چی کنه دا عارضي.
وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 9 په اسلام آباد کې د معاشي او سیاسي کمیټې غونډې تخپل وینا کې وویل په تیرو دوو کالو کې په ملکی معیشت کې تر ډیره حد خواله راغلي دي. درآمدات کمیدو سره په برآمداتو کې اضافه شوې ده چې له وجې د زر مبادله ذخایر زیات شوې دي. نو وخت راغلی چې ولسته د دې ښه معاشي حالاتو ګټه ورسول شي. په پاکستان کې چې کله هم د ډالر نرخ زیات شي نو ورسره د ضرورت د استعمال زیاتره شیانو په نرخونو کې هم اضافه کیږي. خو اوس چې د روپۍ په نرخ کې تر 100 روپو پورې اضافه شوې ده نو د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه ولې نه کمیږي؟ انور شاه وایي
موږ په اکنامکس کې دا وایو چې سیزنو چې کم قیمتونه دي دا لاندې راتلل چی کنه دا ډېر په مشکل راځي او چې په بره خېږي کنه ډېر په اسانۍ باندې خېږي. دا ډاون راولو د پاره د حکومت ډېر غټ تر پکاري ځکه چې قیمتونه ان پک زیات تر سپلای سایډ چی کم د انډستریلیس سره تعلق دي. د دې د وجې نه دا صورت حال دي چې لګه په مشکل راځي ډېر په اسانۍ نه راځي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند د 2013 کال په اګست میاشت کې په واک کې راتلو پر وخت په ملک کې د یو ډالر نرخ تر 123 روپو پوری وو. خو تیرو دوو کالو او دریو میاشتو کې د 15 روپو نه زیاته اضافه پکې شوې ده. د کارپوهانو په قول د ډالر په مقابل د روپۍ د نرخ لوړیدل او دې حالت دوام به پر راتلونکي کې د ملک په سیاسي او اقتصادي حالاتو پورې اړه ولري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کوټې او چمن ترمنس د اورګاډي سرویس یو ځل بیا بحال شوې ده. د کوټې په سټېشن ډي اس ریلوي محمود اختر خټک د ټرین مسافران رخصت کړل او ویلي دي چې د کوټې څخه د هواد د نور برخو ته تلونکي ریلګاډي به هم ډېر زر بحال شي. د چمن د اورګاډي د کورونا وبا له وجې د مارچ په میاشت کې بند شوی وو. تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
پر پنځو بوګیانو یا ډبو مشتمل چمن پیسنجر تیر ورځ د کوټ څخه وسره د شار چمن ته تک را تک برته پیل کړي. کوم چې د کرونا او بالا وجه د روان کال د مارچ په څلورشتمه نیټه بند شوی وو. د کوټ پر ریلوي سټیشن ډي اس ریلوي محمود اختر مسافران رخصت کړل او د خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی به هڅه وکړي چې د کوټ څخه د واد و نورو برخو ته تلونکي او راتلونکي ټول ټرینونه ژر بحال کړي.
جی منیسټری سے ہم رابطے میں ہیں، ہیڈ کوارٹر آفس کے ساتھ بھی انشاءاللہ بولان ایکسپریس کے لیے بھی جلدی خوش
خبری. مرکزی حکومت سره په تماس کې يم او ډیر ژر به بولان میل اکبر بوکټي ایکسپریس د روانولو خوش خبری درکړم. خو دوا وکړي چې کرونا زیاته نسی. که کرونا زیاته نسو نو بولان میل به هم وچلیږي او نور ټرینونه به هم روان کړو.
پر دې مهال مسافران او د کوټ شاریانو ډیر خوشحالي ښکاره کړه او د حکومت څخه د ټولو ټرینونو د بیرته چلولو غوښتنه وکړه.
زمان ما چې خلک دا چې ټرینونه بنو دا ټول عوام د چمن زیاتره د چمن دا شیند د غزلی خلک ډیر د دې سره متاثر وولو او کم وخت چې د ټرین د یعنی د لس تاریخ د بالکې دوه اعلان وصولو نو د دې د انتظار لپاره ډیر خلک په انتظار وولو بوسلی چې د نن ورځ ډیره د خوشحالي ورځ ده. د چمن د زیاتره د چمن د خلکو لپاره پښتنو د سیمې لپاره او ډیره اسانی جوړه سوله او خدای دې کامیاب کړي.
ازمانو محمد عثمان دی ډیره مشکلات وو چې ورسم چمن ته ګاډۍ باندې اوس ټرین سٹارټ شوی دی. ماشومان هم زما سره دی. بس دا ډیر خوشاله یم چې دا ټرین سروس شروع شوی دی اور کرونا کی ما ډیره مشکلات کی وو اوس خدای فضل دی چې بس دا ټرین شروع شو.
بلور ته چې کله دا ټرین و چمن ته ورسېدی نو د کلب لا ډیپټی کمشنر طارق منګله هر کله وکړي او ویل چې د دې خبره د ولس په تګراته کی اسانی پیدا سي. په دې ترڅ کې به وښو د چمن و جنو شاریانو ته
از موږ ټرین د کرونا د وج بند وو د کوټه او د چمن د مسافر د بار ډیر غټه لو مسله وا او ستړی ولم او دغه سانتیا د پاره چې کم ټرین یلا سو از موږ د چمن چمبر خاص کر په دې کې غټ کردار ادا کی او ډي سي کلاب لا صاحب په دې کې غټ رول ادا کی چې کم چمبر ټرین یلا سو از موږ د مسافر د پاره ډیر سانتیا سپل
زنان اشی په مې پوزیت رسیږي او را رسیږي دا خپل ټیم ټیبل لري ارسل لري. بس ډیر مې خوشاله
ډیر څه خوشالي وسونه چې موږ ټرین مرسته یلا سو او کم سولات مرسته پیدا سول دا غوصول دا کم ټکسیار کرایې زیاتی د غزیاتولو او مشت کم خپل مشکلات واغه مشت آل سلو.
دا د ونی ورده چې په هواد کې د کرونا وایرس خبرېدو وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د روان کال د مارچ په وروستۍ اونۍ کې د کوټ څخه تر کراچی پورې، بولان میل لاهور پورې، اکبر بوکټي ایکسپریس او پېښور پورې کوټه ایکسپریس من کړی وو، خو وروسته یوازې د کوټ څخه بیا تر پېښور پورې تلونکي جعفر ایکسپریس بیرته چالو کړی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د عوامي نېشنل ګوند د مومندو څنګه د یو لاریون له لارې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د مومندو جلال آباد ترمنځ ګرسل یا ګوسړې کنډاو لار دی، نه یوازې د تجارت بلکې د ولس د غم خادې لپاره هم خلاصه کړي. دوی پرون د کوزو مومند نه د سیمې د عام ولس په ګډون لاریون کړی وو او تر کوډاخیل تلل وروسته اغلته غونډه وکړه. د دې لارې د پرانستو شمنی وزیر اعظم او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سو واری کړي. تفصیل د شانواز ترغزی په ریپورت کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند محمود لخوا پرون د پاکستان او د افغانستان تجارتي لارې ګورسل د نه پرانستلو په ضد د پولي پورې لاریون کړي او غوښتل دي چې دغه لار باید خلاص شي، او که داسې ونه شي نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درناور کوي. د دغه لاریون مشري د یاد ګوند محمود مشر او د صوبایي سیملي غړي نثار مومن کوله.
هغه زما تاریخي لار، هغه زما د ټول ژوند دارو مدار، زما د شپږ زرو کلن تاریخ چې زما د دې سره تړلې وو، د دې تګ را تک سره او هغه لارې راته خوندې کړې ده، نو زه مجبور شوم چې زه په خپل لار شم او په دغه ځای کې زه د احتجاج پیل وکم.
د نثار مومن په مشرۍ کې د سیمې د ګوند او د عامو خلکو لاریون چې کله د کوزو محمود نه خپل منزل ګورسل او یا ګوسړی کنډو نه وړاندې بهای ډاک ته ورسید، نو د پولیس لخوا ورته وویل شو چې وړاندې د سیکورټي ایشوز دي او باید وړاندې تلونکي هم دلته ایسار شي. خو تلونکي خلک بیا هم روان شو او په کوډاخیلو بازار کې پړاو وکړه. هغلته د سیکورټي ایشوز په حواله نثار مومن په حکومت غږ وکړ.
یو طرف ته تار خورې چې دا زما بارډر دی، بل طرف ته ما ته په لار کې خنډونه چې او ودرېږي چې نه مخ کې بنځي او دلته چې دینو حالات خنه دي، چې دا حالات خنو دا تار پکې څنګه خور شوی دی.
هم په دغه ځای کې موجود د پولیسو د مشرانو نه مې وپوښتل چې د سیکورټي کوم رقم ایشوز دي، خو دوی څه ځواب رانه کړ. ګورسلار په کال 2011 کې هغه وخت بند شوی و چې وسلوالو په دغه لار تیریدونکي یو لاري او یا مال وړونکي ټرک په اور سیزل او له هغه پیښې وروسته په دغه لار کاروبار بند شو. دغه لار د محمود دوران نزدې جلال آباد ته تیر شوی چې د خلکو پوینه نه خو به کې سخت غرونه شته او زیاتره لارې هواره ده. د خوځو وسیدونکو یو سماجی کارکونکو تفسیر خان مومن د لاریون ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل،
زمنګ ماشی قتل عام شروع دي، زمنګ بچی جرال ویشي نو هغه زی بلاور کې په پینډي کې وږي خرڅي، کدا لار موږ ته کولا وې نو زمنګ بچی په پاندې ځوانی وې خپاسانه باندې په دې باندې تجارت کیږي، هیڅ مسله کې نشته دي، نه د سکیورټي مسله شته دي، نه کوم بلې جوشته دي، نو زمنګ پر زور مطالبه ده چې دا لار موږ ته کولا وکي او ان شاء الله که کولا وې نه کړله دا احتجاج به زمنګ جاری ان شاء الله.
په دغه لار به چې کوم خلکو کاروبار کاو نو دوی وای چې د ګنداو محمودونه تر د جلال آباد پورې نان سټاپ او یا بغیر له کوم رکاوټ دغه لار د څلورو غنټو سفر نه زیات نه ده، نه خو پکې څه غرونه شته او نه پکې کومه داسې بله مسله. په محمود کې د دغه لارې د کاروبار لپاره په کوډاخیلو منظرې چینه آټا خوایزو او میا منډۍ کې لوی لوی اډې هم په پخوا وختونو کې جوړې وي چې د پیښور چارسدي او مردان پورې خلکو به پکې روزګارونه کول، خو اوس دغه منډیانې شاړې شوې دي. فضل خالق خوایزه د آټا اوسیدونکو دی او دوی هم دغه ناس ډلې ته وینا کړی ده.
دا زماده صبح د کی پی کی دا هم ګټه ده چې دا ګیر زما کولاو شي، نورې لارې ډېری جدا تلې دي، زماده ترانسپورټر ګټه ده، تیل به کم سوځي، خرچه به کم کیږي، وخت به کم لګي او یو خلاصه لاره ده
نو منګه د دې په د دې د کولاویزو په کوشش کې نن چې کم دې د دې آغاز وکړو.
نو د غلارې د پرانستې غوښتنه په موجوده حکومت کې د ناس قومي او د صوبایي سیملې د غړو هم ده. په جولای 2013 کې انتخابات کېدل، وفاقي حکومت یو اعلان جاری کړو چې د ګورسل په شمول نواپاس او نور لارې به هم په دغه میاشت کې خلاص شي. خو د انتخاباتو وروسته دغه نیټه هم د دغه کال اگست میاشت ته واړوله. وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې هر کله محمد تورغلی د ګورسل لارې د پرانستې ژمنې کړي، خو لا هم ندی عملي شوي. پرون د عوامي نشتل ګوند مشرانو دا هم وویل چې که په دوه میاشتو کې دا لار خلاصه نشوه، نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درناور کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، کوډاخیل.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د اکتوبر په 23مه هر کال د پولیو د مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې هدف یو ورځ یو کار د پولیو لمینځه وړل دي. پاکستان د افغانستان په ګډون د نړۍ یو له هغو دوو هیوادونو دی چې لا هم پولیو وایرس پکې شته. احمد شاه اعظمی په پیښور او کوټه کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړې دي چې په ماشوموالي د پولیو وهلي، خو هغوی په دې معذوریه سربیره په بیلابیلو څانګو کې د ولس خدمت ته ملا تړلې ده. راځئ چې په دې رپورټ کې تفصیل واورو.
ډېر زیات مشکل وخت وي چې کله ماشوم را لویږي بلوغت ته راځي.
دا دوه دېرش کلنه افشان افریدی ده چې د دوه نیمو کلونو په عمر ګزان ووهل. هغې په شهید بېنظیر بوټو پوهنتون پېښور کې په مایکروبایولوژي کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی وای په پاکستان کې د معذورانو لپاره د اسانتیاو د نشټوالي له کبله به هغه وخت د نیمګړتیا احساس ورته کېده چې کله به په ښوونځي یا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال دوم پوړ ته د درس ویلو لپاره نسوای تللی او درس ورڅخه پاتې شو. د نوموړي په وینا همدې احساس د نور معذورانو خدمت ته وهڅول.
چې کله 2007 کې زه انرول شوم ګریجویشن کې، نو ماته به دا احساس کېدل چې یاره زمونږ ملګري چې کوم مسره په پرایمري ایجوکیشن کې وو، مسره یو قسم په یونیورسټي کې نشته، یو زه جینې یم په یونیورسټي کې چې وې ډیسیبلټی یم. خو ټایم چې تیر شو بعد کې، نو دا پته ولګېده چې یاره ماته کار کول یو دي خلکو د پاره چې دا کوم خلک چې دلته موجود نه دي، په دې باندې د لپاره کار شروع کړو.
افشان پردی زیاتوی چې اوس د رضاکارانو یو ډله جوړ کړي او هغه شزو تنه یوازې ځانګړي بایسکلان ورکوي، بلکې هغه ته د کار او روزګار او هنر زده کول مواقع هم برابروي چې مازوري لري. نوموړی وای حکومت ور سره په دې کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، بلکې د ټولنیزو رسنیو لاله خلک مرسته ور سره کوي. نوموړی زیاتوی چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې مازوران ډیر ځپل سوي او د هغوی د بیا بحالي لپاره ډیر کار ته اړتیا ده.
نن ورځ ما تخپل قبایلو ډیر عزت راکړلو، زما ډیر قدر وکړلو، او مونږ هغه ته پر خپل ویلچیر سیستم ډیسټریبیوټ کړل. هغه مونږ دومره هغه کړ چې داسې خلکو چې کلونه کلونه شی د خپل کور نه بهر نه راوتی، نو په هغه ورځ باندې هغه بهر راوتل، هغه خپل دنیا په خپل مرزي وکړه.
افشان وای چې په ژوند کې لډیرو کړهونو او ستن سره مخامخ شوی، خو هر ځلې په یو نوي هوټ سره د ژوند چاري پر مخ وړي دي.
زمونږ په هر ورځ را ماتيږي او په هر تل ورځ باندې دوباره ما به یو خپل نوې ارادي سره راپاسې چې نه دا کار کول دي. ځکه چې یو انسان چې کله ځان ته یو ټارګټ کې دي چې به دا کار کول دي او به زیاته کول دي، نو هغه پوره کول د پاره په لارې کې ډېر سره راځي، ډېر سره رکاوټونه به راځي، خو هغه رکاوټو ته به کې نه هغه به تلاره نه خو کې راځي. د پاره ډېر زیات مهنت وکړ دی.
د کوټي 24 کلن زیا خان هم په لارې کې پروتو خندونه ته نه دښ نهستي. هغه د درو کلونو وو چې په ګزان ناروغي اخته سو، خو د وخت په تیریدو سره نوموړی نه یوازې په بلوچستان پوهنتون کې د ماسټری تر کچې زده کړې وکړې، بلکې د مدني فعالیت تر چتر لاندې هم له بیلابیلو لارو د ولس خدمت ته ملاتړلې ده. زیا خان د کووید 19 په نوم د نوي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم په بلوچستان کې کمپین پر مخ یوړ. د نوموړي کار او زیارت په کتو ملګرو ملتونو هغه ته جایزه هم ورکړې ده. نوموړی او د ډیر شکاله مخ کې په ګزان داخته کېدو پیښه یادوي.
مسلم باغ کې بس یو شپه ودل اتللو چې واپسی راوړم، د اثار بیا زما پښې لاسونه تر دملا پورې ټول په دانو روغي باندې اخته و. او چې مور مسار په چوغو چې زوی مګه سشوري نه ارګه دغه نه کې راپورته کړي نه، خو خیر د چا سر نه خلاصېدی، بیا دا دغه وسو چې چا بل دا نظر دی، چا بل دا لویه بیماری ده.
زیا خان زیاتوي، بیا چې څو کلونه پر تیر سول او ښوونځي او بهر ته تګ پیل کړ، نو نورو ماشومانو به ملنډې ور باندې وهلې او د ده پیښې به یې کولې. نوموړی وای دا تو کلونه وو چې د واکر یا پایروان په واسطه به یې تګ کاوه، خو د نوموړي په وینا واکر یې نه خوښېده.
شروع ورځ ما کمره م بنده کړه او دا واکر مې سر ته کشیر دی او کوشش مې کوي چې زه د واکر بغیر قدم واخم. نو زه له دیواله سره ولاړ شوم، نو دا قدم کوشش مې وکړ، نو زه غزار شوم، نو بیا مالیا یو کوشش بلیا بل وکم، نو دا رنګ بیا غزار شوم، بیا ما بل کوشش، نو وویست واره ما دا کوشش وکړ چې زه غزار شوم. او په تریستم واره باندې ما د ژوند اول قدم چې واخیست، او زما د پاره هغه د غوجي ډېر یادګار وز دی. یو خو زما اول قدم، بل ما ته دا اسلم ملاو شو چې د کوشش بعد انسان هر څه کوی سي. نو بیا ما په ګر ژوند کې بس دغه یو فارموله کشیر چې خپل کوشش به درشي د پاره کوي.
زیا زیاتوي چې ټولنه باید له معذورانو سره مثبت چلند وکړي، ځکه د ده په وینا معذوره کسانو ته ټولنه د هغه د معذوري احساس ورکوي او په کم تر سترګو ورته ګوري. نوموړی وای د ټولنې همدې چلند ته په کتو معذوره کس دا ډول د ژور خپګان او ذهني فشار په ناروغي هم اخته سي. زیا خان وای پر خپلې جسماني ناروغي سربېره د ټولنې او لس خدمت ته ملاتړ لیده.
یو داسې فوصله راکله چې یا مازوري چې دا هغه جسماني نه ده، مازوري چې دا هغه دماغي ده، او د دې اولس د خدمت لپاره او ماته یو عجبه خوند ملاوږي چې زه هغه په الفاظو کې نسم بیانولی. شاید که دا د اولس خدمت په لار زما لګیا، نو زه به نن یو جسماني سره به زه اوس دماغي هم یو ناجوړي کې مبتلا سوی وم، دغه پریشانۍ او دغه ستونزو له وجې زه به زه دماغي هم ډېر خراب سوی وم.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1340 ماشومان ګزان وهلي ول، خو د روان 2020 کال د اکتوبر تر 23 نیټې پورې په دې هیواد کې 9 ماشومان په دې وایره سخته سوي چې 23 په بلوچستان، 22 په خیبر پښتونخوا، 22 په سند او 12 په پنجاب کې دي. پولیو وایرس په لومړي ځل په 1994 کال کې د امریکا په ویرمونټ ایالت کې څرګند سو چې هغه وخت 18 کسان مړه او 132 عمر معذور کړل. د دې پیر سباندې شپېته کال وروسته په 1955 میلادي کال کې ډاکټر جانس سلک د ناروغي واکسین جوړ کړل، او په 1960 کال کې بیا امریکا د خولې لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. د پاکوالي لپاره کارکونکي سازمان روټري انټرنیشنل له دې کبله د اکتوبر 24 د پولیو نړیوال ورځ نومولې چې د دې ناروغي لپاره لومړی واکسین جوړونکي ډاکټر جانس سلک په همدې ورځ زیږیدلی و. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورک شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په ننګرهار کې د ملکی وګړو د خوندیتوب شورا په یو خبري ناسته کې په جنگ کې لخکلو غاړو غوښتنه کړې چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته دې پام وکړي او د سولې لپاره د پیل شوو هڅو په نتیجه کې دې اور بند وکړي چې دا شان دایمي سولې ته لار هواره شي. تفصیل د باز محمد عابد پر ریپورت کې اورو.
په ننګرهار کې د ملکی وګړو د خوندیتوب شورا د مطبوعاتي ناسته چې د جنگ له امله د ملکی وګړو د یو شمیر قربانیانو میرمنو هم پکې ګډون کړی وو، د نومبر په 10 نیټه په جلال آباد کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د ملکی وګړو د خوندیتوب د شورا مشر انجینر نور افضل مسلې خبریالانو ته وویل:
د جنگ په دوړ خو کې د ملکیانو وژنې ته پاملرنه کم شوې ده او ملکیان زیات وژل کیږي. په ننګرهار کې چې کوم د ملکیانو د خوندیتوب شورا ده، هغه دا اړینه وبلله چې موږ یو ناسته وکړو او موږ د دې لپاره د جنگ په ټول اړخونو باندې همیشه د پاره دا غا کړی دی. د ملکیانو کورونه ورانېږي، ملکیانو تر سر او مال زیان رسیږي. تاسو کوشش کوئ چې هغه عوامل د منځه ویسئ او د هغې په هکله به تاسو جدی پاملرنه وکړي. او زمونږ د دې ناستې موخه او هدف هم همدا دی چې باید نور په دې هیواد کې جنگ ودرول شي.
دې خبري ناسته کې د خوږیانو ولسوالۍ نیز بیبي وویل: 15 کاله د مخه یې خاوند مخپټو وسلوالو له کوره وویست او وی واژه، او یتیمان یې ورته بې سرپرسته پرېښودل. نوموړي وړاندې وایي:
خاوند مې کور کې کار کولو، مخپټي پسې راغله ویستله، کتابچه مې په نشته زوږ او قرض پور جوړه کړلم، سر نه مرسته کېږي نه کومک را سره کېږي، واړو واړو ماشومان مې دي، وه کسان کور کې پامیل لرو، پردي کور کې پراته یو. په افغانستان د خدای سوله راویستلو کې ډېرې کونډې رنډې یتیمان ټول خوار زار دي.
د افغانستان په ختیس کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مشر شمس الرحمن نبی په دې خبرې ناسته کې وویل، په دې وروستیو کې په جنگونو او بریدونو کې د ملکی وګړو وژنه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د ده په خبره د ملکی تلفاتو زیاته برخه د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا ترسره شوې ده. نوموړی وړاندې وایي،
په دا وروستیو کې تاسو ګورئ چې د تاوتریخوالي کوم حالت ته رسېدلی دی او تلفات کوم حالت ته رسېدلی دی. ځینو حالاتو کې کېدای شي مثلا د حکومت لخوا نه هم دا نقد صورت نیولی دی، خپله د مافیا لخوا هم صورت نیولی دی. د جګړې عاملین چې دي اکثر چې دی خپله د حکومت مخالفین دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا هم په دواړو خواو باندې غږ کوي تر څو د جګړې اصول مراعات کړي او د ملکی تلفات نور هچار پر د منور ورن دی.
د په خبره د 2000 زیګدیس کال په لومړی شپږو میاشتو کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د راپور لمخې په ټول ملک کې 214 تنه ملکی وګړي وژل شوی او 1340 تنه ټپین شوی وو. خو زیاتوي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د ملکی وګړو وژنه زیاته شوی چې ارقام به د 2021 زیګدیس کال په پیل کې خپاره شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.